افغانستان کې د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي له افغانستانه داعش د امریکا متحدو ایالتونو ته جدي خطر دی. خلوم لای پامو کلی د سات مهم خبرونه ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ذکر دی ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشي ځکې وګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالتونو ته قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه په شا شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ. تمه ده چې د دې سازمان په اتلسمه سرمشي ځکه د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې نن پیلېږي. د دې سرمشي په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست
تمده چه ولسمشر دیو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ شي. په ولسمشر به په دې سرمشي ځکه وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخلي خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې و. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. دا خبره د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې څلور ډوله عملیات به هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې دا غزرابات دي هوایی دي.
د دې امپوزي عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موسی کله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد د لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,113 کیلومتره لار ووهل او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزي ان ترکیې رسنیو ته د خبرو پر مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډلار د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د اوومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جاپان صدر اعظم شینزو ابه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو ابه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکیچ راکم کړو، په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنگټن او تهران ترمنځ به د کړکیچ په کمیدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران بل امریکا سره جګړه ونکړي خو که چیرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چیرته واشنگټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي ډیر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشي ځکه وګوري. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنگټن بلنه ترلاسه کړې، خو ټرمپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبره اعلان ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ټرمپ تېره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې وه، خو کرملین هغه مهال ویلي وو چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده شوې. وروستی ځل ټرمپ او پوتین د 2013 میلادي کال په جولای کې د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې سره کتلي وو. دغه دوه ساعته کتنه چې د معمول خلاف نه د ټرمپ نور همکاران او نه هم نوټ اخیستونکي پکې ول، د هغه د مخالفینو لخوا پرې سخت انتقاد شوی وو. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته ویلي چې کرملین ته تر اوسه دا نه ده تایید شوی چې دواړه مشران د جاپان په اوساکا ښار کې چې د جون په 28مه او 29مه به د دې سرمشریزې کوربوی مخامخ کتنه تر سره کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند چې متحدو ایالتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړي ګواښه په شاشي واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبه وویل دی لیواله دی چې پر دې مسلې به سبا یعنی نن پنجشنبه له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسنی وضعیت څخه چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و ور وګرځي. ټاکل شوی اردوغان د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له ټرمپ سره وګوري. متحدو ایالتونو ترکیې ته د جولای تر 28مې پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي مدافعې د S-400 توغندیو د پیرلو معامله لغوه کړي، کنه د F-15 جنګي الوتکو د تولید په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. انقره په عین حال کې په پام کې لري چې د خپل پوځ لپاره سل دغه جټ الوتکې وپیري. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړي، درې سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. هند هم دوه لوبې کړي، دواړه هم ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځنۍ نړیوال جام په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1/4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کده هاوزین نور خبرنو غړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای انکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه ډیر برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو لنډ خبری برخه هم لرو. په دې لنډ خبری برخه کې به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د لدی هواده متحدو ایالاتونو او نور نړۍ ته د احتمالي ګواښونو په باب واوري. د نور هیوادونو ترڅنګ چین هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره نوې ژمنه کړې. مخکې لدې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د په افغانستان کې له افغانستان د نوري نړۍ من جمله امریکا ته د داعش د ډلې د بالقوه ګواښ په باب دا راپور راواخلو. ورسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش متحدو ایالتونو ته جدي خطر دی. جنرال فرانک مکینزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځه ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو کولو ولویږي. جنرال مکینزی دغه څرګندونې امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې هغو خبره لاند ته چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې چې د امریکا پوځ پرې راوستای دی وی دا ډله د امریکا په خاوره کې حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډیر لیواله دی چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي، خو دوی دا مسله درکړي چې دا ډله تر هغو چې پرې فشار وي دا کار نشي کولی. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش تر اوسه له افغانستان د خپل فعالیت ساحه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. له افغانستان د متحده ایالاتونو په ګډون نوري نړۍ ته د داعش ته غوښ پاړه د جنرال مکنزي تر دې څرګندونو مخکې د رواني اونۍ په پیل کې یو شمیر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو هم د ته اندېښنه خودلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بچ په عراق او سوریه کې له ماتي وروسته اوس افغانستان په تیر بیا د هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپل لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حمله پلانوي د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور لمخه له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي دې ډلې ته چې ورستر بلې امپوزي ولتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکانو پر وژلو متمرکز ده د وستر ګواخ په سترګه کتل کیږي د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته وره اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یو مهم شریک په توګه کار واخلي د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوي دي د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې د اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې چې داعش مسؤلیت اخیستی په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کیږي د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به عملي کوي د یادونې وړ بولي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې داعش د عراق او سوریه ډېره برخه خاوره ونیول او اسلامي خلافت اعلان کړ د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو لسګونه وسلوال چې له پولې اخوا له خپلو اډو ایستل شوي او سره راټول شول او وروسته له افغان طالبانو بیل شوي وسلوال هم ورسره یوځای شول د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اغیزمن استراتیجی پرتبه په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې اته تنه چې په افغانستان کې له داعش سره اړیکې لرل نیولې دي
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د ازادي په صفو کې د اونیس پروګرام نن بیا ورده په افغانستان کې د سولې هڅو پر موضوع خبرې کوو هغه هڅې چې په دې وروستیو کې یو څه ګړندې شوې دي خو به هم په دې موضوع کې تم کېږو چین او جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې کوربه وو او په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب اشمنه وکړه په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ څنګه د شمنه د چهارشنبه په ورځ روسه تر دې وکړه چې افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل زاتری د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی څنګه پروند افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبري وکړه د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دیلدنې کتنې پاړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوړخي زوړیکو پر پیاوړتیا امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبري وکړې د چین سفیر د خپل هیواد په اساسي توپ ډاډ ورکړ چې دوی د ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانی شي پرون لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شزو د ونډې پاړه په یوه مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د